پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستان استلم شهید آزادی رادیو پا پی یو استودیو کی موزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم لا چمودی آرامی ورستا کابل نن سهار یوی سنمرگی چودنی شاهد وو چې پکې مرګ شوبلا موخته ده د مددې خبرونې د سر موضوع ده خو نور ریپورتونه هم لرو پیل بل خبرونو کو فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په کابل کې نن سهار دوو بجو په شاوخوا کې په انتحاري حمله کې د پوتیانو په ګډون 12 کسان زخمیان شوي دي او 16 کسان وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور کې 102 وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او خپلې وسلې هغوی ته سپارلې دي. په چین کې چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته پورته شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار وویل چې په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې ځانمرګي برید کې د ملي اردو 4 عسکر او 2 ملکی وګړي وژل شوي دي. د وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه برید چې سهار شاوخوا 2 بجې وسو د پوځیانو په ګډون 12 کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د مارشال محمد قاسم فهیم پوهنتون د دروازې سره له دې وړاندې هم څوري ځانمرګي حملې او بریدونه شوي دي او په دغو حملو کې مکرر محصلینو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوالو رسنیو ویلي دي چې نن سهار کله چې د اکاډمی محصلین او شونځوی ته سنفونو ته تلل او خلک هم په سیمه کې د تګ راتګ په حال کې وو، 14 وسوه او تر 14 وروسته د ډزو اواز هم اورېدل سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور ولایتونو کې 102 وسلوال طالبان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. دا وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کوي چې له دغو وسلوالو طالبانو سره درې ډلګۍ مشران عبدالله محمد یوسف او ملا سرور هم ملګري وو. وزارت د دغو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې په هغه کې له ټولو سره وسلې معلومیږي او امنیتي ځواکونو ته یې تسلیموي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له یوې میاشتې راهیسې د غور په شهرک او د هرات په چشت شریف ولسوالیو کې نږدې 600 د وسوال طالبان له دې کبله هم دولت ته تسلیم شوي چې د هغوی په وینا پوځي فشار باندې زیات شوی. وسوال طالبانو د دغو ادعاو په اړه خبرې نه دي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې زیات اندازه وسلې نیول شوې چې له پاکستان رالېږدول شوې وې.
46 میل اسلحه مختلف نوع مع مهمات
عام دی وای چې شپږ 40 میل بلا بلا دولونه وسله له مهمات سره چې له پاکستان افغانستان ته قاچاق شوی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوی دی. رحیمي وویل چې د دې وسلو په تړاو 2 تنه د پولیسو لخوا مشکوک وګړي هم نیول شوی دي. په افغانستان کې طبي پېښو ته رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي هغو څو ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړ سوی دی. د دې وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي ګام کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، روزګان، کندهار او زابل په ځانګړي کړي دي چې په هغو کې شایي تر نورو ولایتونو مخکې او ډیر سیلابونه راووزي. د چین حکومت ویلی دی چې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې یوازې پرون د دې ویروس له کبله 103 تنه مړه شوي دي. په چین او 24 نورو هیوادونو کې تر اوسه د کورونا ویروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا د جدي اندېښنې خبره ده چې په دې ویروس هغه کسان هم اخته شوي چې چین ته اصلا نه دي تللي. اوکراین ویلی چې په وی چارټر الوتکې کې به خپل 50 اوکراینیان چې په چین کې د اوهان په شار کې بندي کیف ته ولېږدوي. په همدې حال کې هغه بیړۍ چې د جاپان په بندر کې قرنټین شوی و او 3200 مسافر او ملب کې سپاره دي د کورونا د مثبتو پیښو شمیر پکې 115 شو ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هغو امریکایي پوځیانو شمیر زیات سوی چې په عراق کې د ایران د راکټي برید پر مهال مغزي ټکان خوړلی دی. په عراق کې په عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا د بریدونو د جنوري میاشتې په اتمه نیټه وروسته په داسې وخت کې وسول چې امریکایي ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیماني وژلی و. د امریکا دفاع وزارت ویلي د هغو پوځیانو شمیر اوس 109 ته رسېدلی چې د ایران لخوا د بریدونو پر مهال یې مغزي ټکان خوړلی او دغه شمیر دوی پخوا د شپېتو په شاوخوا کې ګڼلی و. پنټاګون ویلي د دغو عسکرو له ډلې شپږ اویا تنه یې بېرته خپلو دندو ته ګرځېدلي دي. او په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت توپان د چک په جمهوریت کې په پولنډ، سویس، سویډن، سلووینیا او بریتانیا کې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي دي. د طوفان له امله د یو شمېر کسانو د زخمي کېدو خبرونه هم ورکړل سوي دي. د سیاره په نوم د طوفان د فبروري په نهمه انګلستان او ایرلند او وروسته ختیس خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کسانو د کورونو او کارځایونو د برق یا برېښنا بهیر پرچاو کړ. د طوفان په سفرونو هم اغېز کړی او دغه طوفان د شدت له امله په اروپا کې سلهاوو الوتنې لغو شوې دي.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو واوریدل. فرشتي جلال سي درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. لڅموده نسبی آرامي ورسته کابل نن سهار بیا د یو ځانمرګ برید او مرګ ژوبلې شاهدو. دا ځانمرګ برید د مارشال محمد قاسم فهیم فوزیا اکاډمۍ ته نږدې شوه. په اړه به ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې دی او د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. نو د زور اسپانو ته به کتنه هم ولرو. دا کرونا وایروس دا تازه پیخو حال بام در کرو او که وقتو نور ریپورتونه و موضوعات بام در سر شریکو. نن سهار د کابل خار د یو ځانمرګي برید شاهدو چې ویلکیږي مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پیښه په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې د سهار د وو بجو په شاوخوا کې شوې ده. زما همکار اکرم الله اکرم په کابل کې دا پیښه څارلې تعقیب کړې ده. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې ده. اکرم صاحب، له تاسو بجزیات واورو، په ځانګړې توګه د تلفاتو په اړه ورسته شمیرې څه دي؟
زیات مننه ان صاحب. د تلفاتو پاړه باندې لا هم د افغانستان دوه امنیتی بنسټونه د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت بیلابیل ارقام په ډیر کم تفاوت سره وړاندې کوي. د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو شمیر شپږ تنه ښایي چې څلور تنه پکې نظامیان او دغه شان دوه تنه پکې ملکیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په اعلامیه کې ویلي دي د کورنیو چارو وزارت چې دغه شان په دې حمله کې دوه تنه نور ټپیان دي چې پنځه تنه ولسی وګړي دي او پاتې نورې د ملي اردو سرتیری دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سره چې موږ وغږیدو د دې وزارت مرستیال ویاند وای چې په دغه انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوی چې سلوري د ملیور دو منسوبین دی او یا وتن هم ولسی وګړي دغه شان شپږ تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه نظامیان او یا وتن ملکی دي. فواد امانوئل د وای لکه څنګه چې زمونږ په اعلامیه کې هم لیکل شوی او روسي ارقام دی په پیښه کې 15 تنه شهیدان شوی چې څلور د ملي اردو منسوبین دی او یو تن ولسی وکړی دی. دغه شان شپږ تنه نور ټپیان شوی چې پکې 15 تنه نظامیان یو تن ملکی دی. پیښه د قمبر څلور لاري کې شوی ده. ان سیب که څه هم امنیتی بنسټونه د پیښه دقیقه سیمه د قمبر څلور لاري خایخو یو امنیتی سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي واغ عکسونه او ویډیوګان چې په سوشل میډیا یا ټولنیزي میډیا باندې خبريږي د حملې سیمه د مارشال قاسم فهیم نظامی اکیډمي خي چې د دغه اکیډمي په لومړی قراول کې دغه پیخه رامنځته شوې ده. دوی وایي چې امنیتي چارواکي وایي چې دا انتحاري حمله وا پله انتحاري و چې د خلکو په منځ او د نظامیانو په منځ کې خپل ځان ته چاودنه ورکړه. دغه نظامی اکیډمي لدین وړاندې هم د ورته حمله سره مخ شوی و. روسي حمله چې په دې نظامی اکیډمي باندې شوی و دروان کال د جوزا په میاشت کې و د جوزا په نهمه نیټه باندې چې لامل د چارواکو په وینا باندې شپږتنه وژل شوی و، شپږتنه نور ټپیان و، او دغه حمله مسولیت د شی اسلامي دولت نومي وسلوال ډلې منلې، خو د نن حمله مسولیت تر دې د مهیت وسلوال ډلې نه دی ان له وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد سره چې سوشي بي وړاندې زوغه کېدم نو مولوی ویل چې د پدیاړه د معلوماتو پر غونډولو باندې بوخ دی او د دوی کسان تر دې دمه دغه حمله په اړه کوم معلومات نه لري او چې معلوماتو شو بیا به له رسنیو سره شریکي. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل دا په کابل کې ل 100 میاشتو نسبی آرام تیا وروس ته لمړنۍ انتحاري حمله و چې تر سره شو او مرګ جوړ لای واړه ولا بلیان څه
زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام و چې له کابل یې د غلطه د نننې ځانمرګي حمله حال راکو او د بیلابیلو سرچینو په حواله د دی پیخي د مرګ جوړلې ارقام او نور معلومات را سره شریک کړل. توسانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته کوکی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. د ناتو د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران خبري به د ازل د سولې پر حل زلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو پر مسلو راڅرخي. په دې اړه په مخړی د اسدالله لودین ریپورت ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبرورۍ په 12مه او 14مه یعنی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې آزادي رادیو ته وویل
and despite the challenging circumstances the afghans
دای وی له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استاذ سره تر اوسه لاس ورو زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پات رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده.
امریکایا دای باور استان کې طالبان
یو قوت دی. وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حلاره ته چمتو کیږي. دا سي حلاره چې د دیموکراسي او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بل ورته طالبان فکر کوي چې امریکا ور سره چل کوي، ځکه وایلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزه ورسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي اراده سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نشي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوال ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا محل په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغو ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د رنګرهار ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یو د متخصصانو یو ټیم چین ته استولې چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. خو مخکې له دې نه چې په دې اړه یو ریپورت درته خپور کړو، راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای له پانګې د ډیرودو په موخه د صنعتي پارکونو بودیجه له 150 میلیونو څخه 1550 میلیونو افغانۍ ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې راغلي چې دا موضوع تیر ورځ د دغه وزارت د پانګې چونې د ملاتړ په 50مه غونډه کې مطرح شو. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې خونې په هیواد کې د صنعتي پارکونو د کموالي ستونزې ته په کتو وای چې د غزیات سبي بودیجه اوس هم د پارکونو لپاره بسنه نه کوي. د دغه خونې ویان جنا قنوید:
قدم نیک است، ولی میفهمیم که کشور ما کشوری است که قبلا فابریکات یا پارکای صنعتی متعدد نداشته، این مقدار بودجه برش کافی نیست، اما یک قدم نیک است برای اینکه یک تعدادی از پارکا را که میتونه بعضی از نیازمندیهاش رفع بکنه. اما
نموار زیاتبی افغانستان لکرکش نده و تازه را وطلی هواد پتوگ ارتیال لری چه صنعتی پارکونو که لدی زیاده پیسی مصرف سی. دا به دست حال که دا چه وازی پا کابل خر که چلور صنعتی پارکون موجود ده. هرات، کندوز، ننگرهار، بلخ و کندهار هغه ولایتونه دي چې صنعتي پارکونه لري. خو د افغانستان د سوداګری خونې د مسؤلینو په خبره چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای د هیواد اتیا په سلو کې صادرات زراعتي محصولات جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې روان هجري کال په هیواد کې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، نو له همدې امله صادرات ډېر سوي دي.
د سالهای گذشته خصوصا امسال بیشترین صادرات افغانستان محصولات زراعتی تشکیل میده، شامل میوه‌های خوش، میوه‌های تازه، گیاهان طبی و سایر اقلام زراعتی به کشورهای مختلف صادر شده و زراعت بیشترین سهم در صادرات افغانستان دارد.
کرنه د افغانستان د تولیدات و غوښنه برخه جوړوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې د هیواد اتیا په سلو کې کاري ځواک په کرنه مصرف دی او د خپل کورنۍ شپېته په سلو کې عواید له همدې لارې تامینوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 25 پله، یوه اروپایي یورو 4 افغانۍ 50 پله، یو سترلینګ پون 89 افغانۍ 80 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 490 افغانۍ.
د نړیوال روغتیا سازمان رئیس په اروپا کې هغه څو کسانو کې د کرونا وایروس په پیښو اندېښنه ښودلې چې چین ته سفر نه دی کړی. له بلې خوا د دوشنبه په ورځ چین ته د دې سازمان د روغتیا متخصصانو یو هیئت رسیدلې چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنو کې مرسته وکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې د اپریل میاشت کې د هوا تودېدل به د کرونا وایروس د ورکېدو سبب شي. په دې اړه جزئیات له یو لنډې خبرتیا وروسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تم لري چې په اپریل کې به د هوا په تودېدو د کرونا وایروس چې تر اوسه یې تر 900 زیات کسان وژلي ورک شي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل:
Now the virus that
هغلی ټرمپ وایي اوس هم دا وایروس چې موږ یې پاړه خبرې کوو، تاسو پوهیږئ ډیر خلک فکر کوي چې دا به په اپریل کې د هوا په تودېدو لمنځه ولاړ شي. معمولا دا په اپریل کې لمنځه ځي. امریکا متحده ایالاتو کې پر دې وایروس ته 12 کسان وخته کېدل تایید شوي چې لږ تر لږه 2 تنه یې له روغتون رخصت شوي. بلخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یو پرمختللې ډله چې طبي متخصصان پکې شامل دي د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه د څېړنو په هدف چین ته رسیدلی. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسوس د دوشنبه په ورځ په جنوا کې وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د چین ولسمشر او د دې هیواد له نورو چارواکو سره د لیدنې لپاره پیکینګ ته تللی و، دغه هیواد ته د یوې څېړونکي ډلې د استولو په اړه له هوکړې وروسته راستون شو. د دوه اونۍ وخت ونیو چې د چین حکومت د هیواد ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړونکي ټیم وراستولو ته زړه ښه کړي. د دې ټیم مشري کاناډایي ډاکټر بروس ایل وارډ کوي چې د بیړني وضعیت متخصص دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا
بروس او همکاران به یې چینایي چارواکو سره یو ځای کار کوي څو ډاډمن کړی چې موږ د سمو پوښتنو په وړاندې د سمو ځوابونو لپاره په ټیم کې لازم تخصص لرو. نوموړي ویل په چین کې تر اوسه پورې په کرونا وایرس داخته کېدو 4215 پیښې تایید شوې چې تر اوسه یې له کبله 909 کسان وژل شوي. همدارنګه د نړۍ په 4 هیوادونو کې پر دې وایرس 319 کسانو اخته کېدل تایید شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا له چین څخه بهر تر اوسه یو تن د وایرس وژلې. ګبریسیوس وایي د کرونا وایرس د خپرېدو عمومي بڼې بدلون نه دی کړی. تر اوسه په دې ناروغۍ د اخته کېدو په 99 پیښې په چین کې دي او ډېرې دا پیښې کمزورې دي. یوازې په 102 وژونکي دي چې بې له شکه اوس هم ډېر زیات دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په تیرو 2 ورځو کې د هغو محدودو پیښو په اړه چې اروپایي چارواکو یې رپورټ ورکړی اندېښنه وښوده او په هغه خلکو کې چې چین ته سفر هم نه دی کړی له یو کس څخه بل ته د دې وایرس خبرېدو خبرداری ورکړ. هغه په تیرو 2 ورځو کې فرانسې او انګلستان کې د کرونا وایرس 2 پیښو ته په اشاره وویل چې دا کم شمیر پیښې هغه سپرغې ته ورته دي چې لوی وور بلولی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې زموږ هدف د دې وور د پراختیا مخنیوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پر هیوادونو غږ وکړ چې دا عامې روغتیا تدابیر جدي کړي څو د ده په وینا د لویې اور لګیدنې مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا پیغام ټولې نړۍ ته دی. دا شریک دښمن دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې هغه مهال ماتېدلی شي چې په وړاندې ټوله نړۍ یو ځای اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وسپره شو دي ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصره کړی رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورسپانې په سر مقاله کې راغلی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه چې یو ځل بیا نهایي شوي او لاسلیک ته چمتو دی خو وخت نا وخت په وړاندې په اګاهنه او غیر اګاهنه توګه ځینې خوندونه رامنځته کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو خوندونو یوه بیلګه له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا پر سراسري او عمومي اوربان ټینګار او د جمهوریت منل او داسې نور شرایط چې مطرح کیږي. په سر مقاله کې یادونه شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ اوسنی مذاکرات چې له دغه سي جنجالونو ډک دي نو که د سولې هوکړه لاسلیک سي تر هغه وروسته به د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک تر دې هم بتاروي. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې نواندې د قطر خبرې باید د اوربان او سولې لپاره تر هره منځ تکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان د پوسی چې اوربان یوازې د افغان حکومت غوښتنه نه بلکې د افغان ولس او ټول نړۍ غوښتنه ده چې د عملي کېدو لپاره باید یو طرحه جوړ شي. د سرمقاله په پای کې د جګړې لښکېلو خواونه غوښتنه سوي چې لچنو د تیر سي او د رښتینې سولې لپاره یو مشخصه طرحه دې راوړاندې کړي. د لیکوال پان افغان حکومت د دې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې له اوربان وروسته د سولې لپاره مخامه خبرې پیل کړي. ځینو نورو ورسپانو بیا د افغانانو ترمنځ د ملي والی په اړه لیکنه او تبصرې کړي دي. صوب کابل ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې ولسمشر چې کله 13 ورځ له بهر راستون سو له هوایي ډګر نیغ د محمد محقق کور ته ولاړ او له هغه سره د زوی غم شریکی وکړه. په سره مقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې محمد محقق له اوله د ولسمشر محمد اشرف غني سرسخت مخالف وو او دغه کار یې د ستایلو دی او دغه اقدام باید د نورو لپاره یوه غوره بیلګه سي. د سره مقاله په پای کې راغلي دا ټول د امریکا جمهور ریاست ته د کاندید د جو بایدن د سرګندونو د غلط ثبتولو لپاره یوه نمونه ده. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي نړیوال د پوسی چې افغانانو ترمنځ ملي یووالی موجود دی او دغه ولس نه بلیدونکی ملت ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اوریدل شي. اوس په څو نړیوالو ورځپاڼو رسنیو ته کتنه ولرو او به ورچې دوی د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکزی دا کتنه کوي.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا ووژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت ووژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورځپاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر رادیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلي زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وي. ناټو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوي او هغوی ته مرګوب لیړولي. د ان پی آر رادیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 1.5 سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلی چې یو برخه په افغان ماشومونجونو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي. فلم په هغو ماشومونجونو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکو کارل دیسنجر په حواله لیکلی چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنیو انجونو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکیتستان مؤسسه هم وستایله چې په خبرې انجونو ته د سکیټ بورډینګ لارې د توانمنې دوه روزنه ورکوي او ورخی چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلک وپوهوي چې مخېونه نیسي. د دیسنجر او الینا اندریچیوا د مستند فلم د اوسکار مستندو فلمونو په برخه کې اوسکار ګټلې. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼه هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې لدی چې یاد فلم اوسکار وګټه خوخي سرګند کړه. ډیلی میل لیکلي چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې خودلې چې په نړیوالو سټیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د ونځي درسونه پریوایي. سکیټ بورډینګ هغه لوبي ته وایي چې لوبغاړي په تیرګدار تختو دریږي او پر مخ ځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په لویدیځو رسنیو کې مو اوریدل په افغانستان کې د نجونو د سکیټ بورډینګ په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزه ګټلې. دا مستند کته یو انجلۍ نومیږي او د سکیټستان په نوم د وی خریه موسی په اړه دی چې په کابل کې نجونو ته د سکیټ بورډینګ لوبه ورسته کوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې.
د سکیټستان په اړه مستند فلم جوړونکي کارل دیسنجر نومیږي. د دې یکشنبې په ورځ په لاس انجلس کې د اوسکار جایزو په غونډه کې افغان نجونې زړوري وبللې. په افغانستان کې ډېر نجونې نسی کولای سپورت وکړي. د سنجر ویل په سکیټستان خیریه موسسه کې شوونکې افغان نجونو ته زړورتیا ورزده کوي. د دې جایزې ګټلو په اړه وویل دا راته یو ستر ویاړ دی. دا ښه خبره ده چې افغان نجونې او د افغان نجونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړی ده. ما د تیری پیړۍ په اخیری روبه کې اسکار جایزه ګټلې وه او ښه احساس لرم چې یو ځل بیا مې دا جایزه خپله کړه. د سکیټستان اجرایی رئیس اولیور پرکوویچ فرانسوی خبری آژانس ته ویلي چې د افغان جنو په اړه فلم د خلکو پام جلب کړی دی او دا پام یې وړ دی. پرکوویچ وویل موږ د افغانستان په اړه ډېرې منفي کیسې اورو او دا کیسه د رښتونی هیلې ده چې د افغانانو په اړه عامه ذهنیت وننګوي. سکیټستان په کابل او مزار شریف کې فعالیت کوي. پرکوویچ په 2008 کال کې د سکیټستان مفکوره پیل کړه. د ولیدل چې په افغانستان کې کوچنیان په ځانګړې توګه نجونې ډېر فرصتونه نه لري. د لومړی د کوڅې کوچنیانو ته درې سکیټ بورډونه ورکړل. د نړیوالو مرستندویانو په مرسته د وکړای سول په 2009 کال کې د سکیټستان د خیریه موسسې په توګه رسمي ثبت کړي. د سکیټستان د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې موسسې پروګرامونه له 15 تر 18 کلنو کوچنیانو لپاره دي او تمرکز یې د نجونو، معلولو کوچنیانو او بې وزلې کوچنیانو پر ګډون دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
دوستان زموږه غلا زادي رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د مقام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح تو غوړدل کیږي. تولستمی بجې شوې فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درو.